امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسئ زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 6 بجې کیږي نن چهارشنبه ده د 2018 کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې به دا هم واورئ چې د زیمبابوې نظر بند سوی جمهور رئیس رابرت موګابي د سه شنبې په ورځ استعفا وکړه په نیویارک کې د اکتوبر د میاشتې په تروریستي حمله کې هغې طریقې تکرار سوي دي چې په دې وروستیو وختونو کې په اروپا کې په یو شمیر پیښو کې ورته کار اخیستل سوی د افغانستان په ځینو کلو او ښارونو کې ځوانان د ودونو په مراسمو کې د بې ځایه لګښتونو څخه شکایت کوي دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله لرو خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شابه تاسو ته ووایي
د خبرونو لنډیز د امریکا هوایی قواو په لیبیا کې د اسلامي دولت په مرکزونو باندې د بمباریو یوه نوې لړۍ پیل کړې ده د نایجیریا په شمال ختیځ کې په یوه جومات کې د یوه ځانمرګي د بم په چاودنه کې کم تر کمه 50 تنه وژل شوي دي او سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دواړو په خپلو ټلیفوني خبرو کې په سوریه کې د سیاسي حل په ضرورت ټینګار کړی دی او دا هم د خبرونو تفصیل د امریکا د فوځ هوایی قواو په لیبیا کې د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو باندې د بمباریو یوه نوې لړۍ شروع کړې ده د افریقا دپاره د امریکا د نظامي قمندانۍ نطاق روبن ماک ویلي دي چې دغه بمبارۍ د نومبر په 18 او 19 نیټه د لیبیا د ملي حکومت په همکارۍ شوې دي یو بل نظامي مقام ویلي دي چې په دغو بمباریو کې د اسلامي دولت د ډلې یو زیات شمیر ملیشه هم وژل شوي دي د نایجیریا په شمال ختیځ کې په یوه جومات کې د یوه ځانمرګي د بم په یوې چاودنه کې کم تر کمه 50 تنه وژل شوي دي د نایجیریا جمهور رئیس محمدو بوهاري دغه حمله ډیره ظالمانه او وحشیانه بللې ده دغه چاودنه پرون سهار هغه وخت وشوه کله چې خلک د نایجیریا د موبوی په سیمه کې یوه جومات ته د لمانځه د ادا کولو دپاره ورغلي وو د نایجیریا د صدارت د مقام په دغې اعلامیه کې دا هم راغلی دي چې حکومت به د بوکو حرام د ډلې د حملو نه د خلکو د حفاظت دپاره د خپل ټول قدرت او توان نه کار واخلي تر اوسه پورې چې هم د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی مګر له دې نه مخکې د دغه شان حملو پړه د بوکو حرام په ډلې اچول شوې ده د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دواړو د سوریې د وکلن داخلي جنگ د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو د هغو هڅو سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی چې غواړي دغه مسله په سوله ییز ډول حل کاندي سپینې ماڼۍ ویلي دي چې دغو دواړو مشرانو تقریبا یو ساعت ټلیفوني خبرې کړي دي او په هغې کې په سوریې کې د بشري شخړو د ختمولو په ضرورت ټینګار وکړ د دغو شخړو له کبله د سوریې په میلیونونو خلک مهاجرت ته مجبوره شوي دي ښاغلي پوتین او ښاغلي ټرمپ ویلي دي چې د سوریې بې ځایه شوي خلک باید بیرته خپل واحد وطن ته چې ثبات پکې موجود وي راستانه شي د ښاغلي ټرمپ او د ښاغلي پوتین د دغو خبرو نه یوه ورځ مخکې د روسیې جمهور رئیس ښاغلي پوتین او د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد دواړو په هغه ملک کې د سیاسي حل په ضرورت ټینګار وکړ د زیمبابوې د پارلمان د رئیس یاکوب مودندا په قول د زیمبابوې جمهور رئیس رابرت موګابي د قدرت نه تیر شوی دی ښاغلي مودندا یو خط د پارلمان غړو ته لوستلی او هغه وایي چې دا خط د ښاغلي موګابي دی او په هغې کې هغه خپله استعفا وړاندې کړې ده د زیمبابوې د پارلمان رئیس ښاغلي مودندا ویلي دي چې په دا خط کې ښاغلي موګابي لیکلي چې زه رابرت موګابي د خپل ملک د اساسي قانون د 96 مادې په اساس رسمن خپل استعفا وړاندې کوم چې هغه د اوس نه د اعتبار وړ ده د ښاغلي موګابي د استعفا د اعلان نه وروسته یو ځل بیا په زرګونو خلک د زیمبابوې د پایتخت هرارې لارو کوڅو ته راووتل او په دې چې د ښاغلي موګابي 8 کلن قدرت نور ختم شوی خوشحالۍ کولې دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ پرون د سومالی په مرکزی برخو کې د شباب د ډلې په یو مرکز د امریکا د هوایی قوا په بمباریو کې د دغې افراطي ډلې د سل نه زیات ملیشیا وژل شوي دي. د افریقا دپاره د امریکا نظامي قومندانې ویلي دي چې دغه حمله د سومالی په محلي وخت د سهار په 10:30 بجو د موګادیشو نه 200 کیلومتره لرې شمال لویدیځ پلو ته د شباب د ډلې په یوه کم شوې ده. پرون د عراق د کرکوک د ښار په جنوب کې د موټر بم په یوې چاودنه کې د 10 نه زیات خلک مړه شوي او په 10 نور زخمي شوي دي. د بم دغه چاودنه په یوه بازار کې شوې ده او داسې ګمان کېږي چې د مړو شمار به له دې نه هم زیات شي، تر اوسه پورې چې هم د دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. د انتظار سره سم د زیمبابوې نظربند سوی جمهور رئیس رابرت موګابي د سه شنبه په ورځ استعفا وکړه. کله چې د هغه استعفا لیک د پارلمان رئیس جیکوب مودیندا ولوستله، په اوریدلو یې د پارلمان غړو ډیره خوشحالي وکړه. پامکړې په دې اړه یو راپور ته چې سید سلیمان شاه تاسو لولې.
په 1980 میلادي کال کې د برېټانیا د زیمبابوې د استقلال نه وروسته موګابي یوازینی مشر و چې تر اوسه پورې په خپل هیواد حکومت کړی او د دغه افریقایي هیواد لومړی مشر دی چې د پوځ لخوا په کور کې د نظربندۍ په حالت کې استعفا ورکوي. د قدرت نه د ګوښه کېدو لپاره په 93 کلن رابرټ موګابي باندې د پوځي قوماندانانو، د هغه د پخواني مرستیال او د واکمن زانو پی ایف ځینو سابقه دار غړو او زړو انډیوالانو یې له 13 ورځو نه فشار زیات کړی و. په داسې حال کې چې موګابي په کور کې نظربند و او د پوځي قوماندانانو او د ګوند ځینو مشرانو سره مذاکرات جاري و، په زرګونو خلک د مظاهرې لپاره د حرارې سړکونو ته راووتل او د موګابي د رسمي اقامتګاه په لورې حرکت وکړ. بلاخره پرون د سه شنبې په ورځ د هغه 10 کلنه دوره ختمه شوه. او کله چې د پارلمان رئیس جیکوب مودیندا د پارلمان غړو ته د هغه استعفا لیک اوراوه، له ډېرې خوښۍ نه غږونه پورته شول او د حرارې په لاړو کوڅو کې عام خلک هم سړکونو ته راووتل. د پارلمان رئیس د موګابي د استعفا اعلان وروسته غونډه اوس د پارلمان ځانګړې غونډه وځنډوله او وکیلان پاڅېدل، خو تر ډېر نا وخته پورې د جمهوري ریاست دفتر نه د موګابي د استعفا خبر تصدیق کړ او نه رد کړ. موګابي اصرار کاوه چې د پوځ غوښتنه د اساسي قانون نه مخالفه ده. پارلمان د دې لپاره غونډه جوړه کړې وه چې د انکار په صورت کې پر مؤاخذه کولو باندې غور وکړي. د جمهور رئیس مرور شوي مرستیال مانانګوا چې په جنوبي افریقا کې و د موګابي سره په تلیفون وغږېده او ننواتې ورته وکړې چې قدرت خوشي کړي. پوځ د ملي تلویزیون په شمول ټولې دولتي ودانۍ قبضه کړې وې. په زیمبابوې کې د 1990 میلادي کال لسیزونه ډېر سخت اقتصادي بحران روان و او پر ځینو مهمو مشرانو باندې د بشري حقوقو نه د سرغړونو په الزام متحده ایالاتو او ځینو نورو لویدیځو هیوادونو بندیزونه لګولي وو. په عین وخت کې د واکمن زانو پی ایف ګوند اعلان وکړ چې د جمهور رئیس پخوانی مرستیال او د برېټانیې پر ضد د ګوریلای جنګ زوړ انډیوال 50 کلن ایمرسن ننګوا به د موګابي پر ځای د نوي مشر په توګه په کار پیلو کې. موګابي خپل دغه نږدې انډیوال او د استخباراتو د ادارې پخوانی پیاوړی رئیس یو ناڅاپه 2 هفتې مخکې برطرفه کړ. ګمان کېده چې موګابي غوښتل د خپلې جاطلبې 53 کلنې ښځې ګریس موګابي لپاره لاره اواره کړي، خو تدبیر یې معکوسه نتیجه ورکړه. له بلې خوا په واشنګټن کې د امریکا خارجه وزارت په یوه مطبوعاتي بیان کې غوښتنه کړې چې د زیمبابوې خلک باید د خپل هیواد د سیاسي سرنوشت د ټاکلو حق ولري او متحده ایالات د دیموکراسۍ په لورې دغه هیواد د ترانزیشن یا انتقال ملاتړ کوي. یو لوړپوړی امریکایي مامور امریکا غږ ته وویل د لنډې مودې لپاره چې هر سیاسي انتظام رامنځته کیږي باید په اوږده موده کې هدف دای چې د آزادو او منصفانه انتخاباتو لپاره لاره اواره شي او خلک باید حق ولري چې د خپل خوښې مشران وټاکي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
په زیمبابوی کې د جمهور رئیس رابرت موګابي د استعفا کولو څخه وروسته شایي چې د هغه مخکنی مرستیال ایمرسن مننګوا د هغه هیواد جمهور رئیس وټاکل سي. مننګوا چې عمر یې د اویا کالو په شاوخوا کې دی، د زیمبابوی د خپلواکۍ په جګړه کې مهم نقش درلود. د امریکا ژغ خبریال ماهوفو په خپل رپورټ کې د ایمرسن مننګوا ژوند ته کتنه کړې. د رپورت تفصیل د اشق الله رحیم زوی څخه واوري.
د زیمبابوی مخکنی جمهور رئیس رابرت موګابي چې عمر یې شاوخوا 93 کاله دی، پرون یې د جمهور رئیس د مقام نه د استعفا اعلان وکړ. ایمرسن مننګاوا په دې تیرو ود شکلونو کې چې موګابي د زیمبابوی مشر و، د هغه سرسخت ملګری او ملاتړی و. پاوس هم د هغه تر شا ولاړ دی او د 1900 په لسیزه کې د برتانی نه د زیمبابوی د خپلواکۍ په جګړې کې چریکی جګړې هم کړې دي. هغه چریکی جګړې په چین کې زکړې دي. ایمرسن مننګاوا د مخکنی جمهور رئیس خی لاس و. هغه د همدې کال په سر کې د افریقا د ملي والی هیواد پال جبهې په یوې غونډه کې د واکمن ګوند او جمهور رئیس موګابي سخت صفتونه وکړل. د افریقا د ملي یووالی هیواد پال جبهه یو سپیڅلی ګوند دی. د دې ګوند واک به همداسې روان وي. هغوی چې غاپي غاپي دي، خو دا ګوند به په واک کې پاتې وي. موږ د موګابي سره یو ځای پر مخ ځو او روان به یو. ایمرسن مننګاوا په چریکي جګړو کې دومره مهارت درلود چې د خپلواکۍ په جګړه کې ورته د سمساري یا تمسا لقب ورکړ شوی و. خو مخکري جمهور رئیس رابرت موګابي تیره میاشت یو دم خپل دغه نږدې ملګری د مرستیالۍ د مقام نه برطرف کړ. موګابي په هغه د خیانت تور لګولی، خو انتقاد کوونکي بیا وایي چې موګابي په دې کار سره غوښتل خپلې میرمنې ته چې 250 کاله عمر لري لاره هواره کړي چې د زیمبابوی راتلونکي جمهور رئیس شي. په زیمبابوی کې د موګابي میرمن ګریس موګابي چندانې محبوبیت نه لري. مننګاوا د 1900 کال را په دې خوا د زیمبابوی د حکومت په مهمو ادارو کې کار هم کړی. هغه وخت د استخباراتو د ادارې مشر و او په 2014 کال کې موګابي خپل مرستیال وټاکه. کچیرته مننګاوا د زیمبابوی جمهور رئیس وټاکل شي، په دې سره به په هغه هیواد کې د قدرت پر سر جنجال چې د ځوانانو او خپلواکۍ د ګټونکو ترمنځ و تر یو حده آرام شي. یوه ډله هغه اوسني سیاستمداران چې د خپلواکۍ په جګړې کې برخه اخیستې مشري یې مننګاوا کوي، خو بله ډله بیا جی څلوېښت نومېږي چې اکثریت یې ځوانان دي. د دې ډلې مشري د زیمبابوی د جمهور رئیس میرمن ګریس موګابي کوي. ځوانانو د موګابي په واکمنۍ کې ډېر غټ او مهم امتیازات درلودل، ځکه هر وخت کولی شو چې د جمهور رئیس سره وګوري.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په نیویارک کې د اکتوبر د میاشتې په تروریستي حمله کې هغه طریقې تکرار شوي دي چې په دې وروستیو وختو کې په اروپا کې په یو شمیر پیښو کې ورته کار اخیستل شوی، یعنی دا چې هدف انتخابوي چې په اسانۍ سره ورته حمله کېدای سي او له موټر څخه پکې کار اخلي. په نیویارک کې او د امریکا په نورو ښارونو باندې د القاعده د سپتمبر د 11 نیټې د حملې څخه چې تقریبا 3000 تنه پکې وغوښل سول، 14 کاله وروسته په درسته نړۍ کې د تروریستي ګواښ د ماهیت په بدلېدو باندې ټینګار شوی دی. خبریال هنری ریجول د تروریزم ضد د مهمو ماهرانو سره خبرې کړې دي او دا پوښتنه ورته سوي ده چې څنګه امنیتي خدمتونه د تروریستي ګواښونو سره عیار شوي دي. دا رپورت به اوس په ګډه واورو.
د منهاتن د تروریستي حملې له 4 ورځې وروسته د دې میاشتې په سر کې د نیویارک د ځغاستې لپاره څه باندې 50,000 ځغاست کوونکي او 2 میلیونه تماشا کوونکي راووتل. د نیویارک د سړک د ځغاست کوونکو نه پیټر سیکسیا وای، موږ نه پټیږو او موږ نشو نیول کېدی. د خار چارواکو د شګو نه ډکې د تنظیفاتو لارې ځای په ځای کړې وې چې موټرو په مخ کې خنډ شي. په سلګونو اضافي عسکر او په وسلو سنبال کمانډوګان هم په ځای په ځای شوي. د لندن د کینګ د پوهنتون استاد بروک راجرز نوای،
They are moving towards the lower technology attacks using knives, using vehicles and using weapons that they can perhaps purchase on a black market.
دوی د ټیټي درجې د ټکنالوژي حملو ته لاس اچوي چې دوی له چاقوګانو او موټرو نه کار واخلي او داسې وسلې استعمالوي چې له تور بازار نه لاسته راوړي مګر په خپله نشي جوړولی. راجرز وایي د لنډې مودې د امنیتي تقویه نه په اخوا زموږ ښاري چاپېریال د شرایطو سره ځان برابروي. Brooke Rogers and Biawai.
For example, by having blast-proof glass installed in these grand glass structures, or having different security measures, physical security measures, some of that...
The مثال په ډول د چاودنې ضد خیخې د دغو خیخایو په سترو ودانیو کې لګول کیږي یا د امنیت د مختلفو طریقو نه کار اخیستل کیږي چې جسمي امنیتي اقدامات هم پکې شامل دي چې کیدای شي ځینې ټکنالوژۍ سکین شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
در نوریدونکو د مور غیژ او بیا وروسته کورنۍ چاپیریال د ماشوم د روزنې او پالنې لومړنۍ ښوونځی ګڼل کیږي. افغاني میندې چې په خپله هم د راز راستونزو سره مخ دي څنګه کولی سي خپل رول د ماشومانو په روزنه کې په مؤثره توګه ولوبوي؟ د دې رول په دې برخه کې څه دی؟ ډاکټرې ملکې پوپل د امریکا ژغ سره په مرکه کې و دې او نورو پښتنو ته جواب ویلی دی.
ډیره مهمه خبره ده چې مور څنګه چلند باید د ماشوم سره وکړي چې په آینده کې د هغه په شخصیت باندې بد اغیزه ونه کړي. ماشوم په څو رنګه موږ کولی شو چې په هغه رقم مې تربیه کړو چې سره کم چې موږ غواړو. لومړی دا خو اوله خبره دا ده چې باید ماندې خپله هغه خپل کړه وړه دا رقم اصلاح کړي چې دوی نه غواړي چې په آینده کې ماشوم هغسې ورځي. په تاسو د مثال که تاسې د خپل بچینه غواړي چې په آینده کې دوی سګرټ ونه باسي نه، نو هیڅ وخت باید پلار یا مور د ماشوم د مخه سګرټ ونه باسي. باید ماشوم تاسې په هغه حالت کې ونه ویني تاسې سګرټ باسي. وخت چې تاسې خپله سګرټ څکوئ او ماشوم ته نصیحت کوئ چې سګرټ ښه شی نه دی، نو هغه ماشوم ستاسې خبره نه اوري، اما ستاسې عمل ته ګوري. په دا خاطر نو باید میندې او پلارونه خپل ځانونه اصلاح کړي دې لپاره چې ماشوم ښه تربیه کړي. اوس عالمان وایي تاسې ماشوم ته تربیه مه ورکوئ، ماشوم په خپله ستاسې د عمل نه هر څه زده کوي.
افغان میندې څومره په دې مسؤلیت باندې پوهیږي؟ تاسې خپل ټول عمر افغانستان کې تیر کړی دی، دغه مسؤلیت باندې څومره پوهی دی؟ یو خو هغه ده چې د عاطفي له نظره مور ته اولاد اولاد دی، اما دا چې زه که دغه عمل کوم د دې په شخصیت دغه تاثیر لري او د دې راتلونکي ته به دغه ضرر ورسي یا دغه ګټه به ورسي، آگاهانه څومره میندې دغه عمل کوي او څومره پې پوهی به یې؟
ډیر ښه پوښتنه ده. د دوو شان څخه باید میندې جدن جلوګیری وکړي، یو د ډیر بې ځایه ناز څخه و اولادو ته، او یا د وهلو ټکول سره. دا دوه هغه کارونه دي چې دواړو ماشوم شخصیت ته ضرر رسوي. که موږ اولاد ته بې ځایه نازونه ورکړو او هر څه چې هغه غواړي، مخصوصا که بعضې ماشومان چې دوه کلن یا درې کلن، دوه کلن ماشوم ښه پوره په خبره پوهیږي چې که مور خبرې سره وکړي دی هر څه غواړي په ژړا، درې کلن ماشوم دي، څلور پنځه کلن ماشوم دي، هر څه غواړي بیا ژاړي، بیا پوهیږي چې وخت چې زه وژاړمه کور کې میلمه دی یا پلار مې سړی راغلی، نو مور مې هغه څه چې زه غواړم په ژړا هغه ما ترکي په دې د پاتې څه څه. ماشوم دا زده کوي، ماشوم چې دا زده کړه نو بیا هر وخت دې شنه د مور پلار په مقابل کې فساد استفاده کوي او هر څه چې دی وړي سپار دی ورته، ډېر ښه سلاد ده د لپاره. په دا خاطر که میندې لږ ډېر یا مور پلار دواړه لږ ډېر حوصله وکړي، مخصوصا مور د ماشوم وژړا ته ډېر زیات باید اهمیت ورنه کړی سي.
د خوراک او څښاک په برخه کې د مور مسؤلیتونه ته تاسو څنګه ګوري؟
په وخت خوراک او د خوراک هغه کیفیت چې دی دا ډېر مهم دی د ماشوم لپاره. په تا د مثال که ماشوم ته هغه وخت موږ ډوډۍ ورکوو هغه وخت چې موږ خپله ډوډۍ خورو، دا به فکر کوم چې یوه اشتباهي. ماشوم ته باید هغه وخت ډوډۍ ورکړل سي چې مثلا نظر په سنې کې درې ساعته یا څلور ساعته بعد هغه چې ماشوم احساس کړي چې دی وږی دی، باید مور ورته یو څه ورکړي. او دا ډېره مهمه ده چې د خوړو کیفیت یې باید څنګه، که ماشوم ته موږ داسې خواړه ورکوو چې هغه ټوله مثال ډېر غواړي او ډېر خواږه وي، نو دا به د ماشوم په حق کې ډېر یو لوجفای په دې چې موږ خواجه ماشوم تر کوم مخصوصا کده چاکلیټ او شنیباب موږ ماشوم ته د ډوډۍ نه مخ کې ورکو اخته پېږي چې اوس د ډوډۍ وخت او دغه نه مخ کې ماشوم زی او چاکلیټ خوري نو په دې کې ماشوم هغه کالوري یا انرژي ته چې د ضرورت لري هغه پوره کوي د چاکلیټ په داسې حال کې چې د وجود ته هیڅ نه و پروتین یا وټامین د چاکلیټ په خورلو سره نه داخليږي
نو د مور مسولیت ته څنګه ګوري دا د دوی پر اطلونکو د شخصیت په واده کې په ذهن پر روان څه تاثیر لري
بالکل شډوډي ش پروتین او وټامین میټامینونه ټول د ماشوم په واده او په ماشوم په د شخصیت په واده باندې ډیر مثبت اثرات لري
راځي د کلیوالو خويندو په جبه وغږی چې هغه وایي چې ډاکټر سیب تاسو هم هغه خپل ډاکټری کوم مهارتونه نه چې د خويندو په مقابل کې کلم کار اخیستی افغانستان کې چې ولالوستې مریض درته راغلی چې یو کلیواله خور درته ناشته اما هغه سترګو ته کوي او وایي چې همداسې یو خور ماشوم د لپاره د خوراک څه شی په کلی کې برابر ولې شي چې هغه د دې د راتلونکي شخصیت په واده کې هم همدا چې جسمن واده کې د دوی د عقل فکر او راتلونکي شخصیت باندې هم تاثیر لري وګوري چې د دوی په ماحول کې په کلی کې څه شته
ښه خوشبختانه چې ما همیشه تماس انداس خوند سره و چې دوی په کلی باندې کې اوسېدل یا کله چې د ماجرات په شرایط کې ژوند کاوه د کلی د دوی په خیمو کې ژوند کاوه په هغه د د خیمه د ژوند په شرایط کې هم د کوال سويچ ماشوم ته مثلا یو څه شیدې برابر کی کوچی برابر کی هګي ور کی چې هګي یعنی په هر کور کې په کلی پاندو کې هګي پیدا کیږي هګي په خپل یو مکمل خوراک دی هګي او شیدې د ماشوم د لپاره کوچی یا اصل دا شان کده ماشوم په غذا کې شامل نو ماشوم د پوره جسمي او روحي او زهني ودنه برخوردار کیږي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د میانمار مشرې آنګ سان سوچی پرون د سه شنبې په ورځ هله څرګنده کړه چې د روهنګیا مسلمانانو د بیرته راستنېدو په باره کې د بنگلاديش سره موافقې ته ورسیږي او په تیرو درو میاشتو کې دغه هیواد ته مهاجر سوي دي د امریکا ژ خبريال مايكل براون په دې باره کې دا راپورټ را لېږلی دی
د میانمار په پایتخت نه پیتاو کې د آسیا اروپا د بهرنیو چارو د وزیرانو د 13مې غونډې نه وروسته آن سان سوچی دا تبصره وکړه د میانمار دولتي مشاور او د بهرنیو چارو وزیر آن سان سوچی او وای
وی آر ګوینګ ټو بی هاوینګ بایلیټرل ډیسکشنز وذ یور فارن منسٹر ټومارو اند دی ډے افټر اند وی هوپ دټ دیس ویل ریزالت ان ان ایم او یو بین ساین کوئیکلی وچ ویل انیبل اس
مونږ بنن او بل ورځ ستاسو د بهرنیو چارو د وزیر سره دوه اړخیزه خبرې وکړو او مونږ هله لرو چې د دې په نتیجه کې به د تفاهم اعداش زر لاسلیک شي چې په دې سره به موږ وکولای شو د ټولو هغو مهاجرو چې له سرحد نه د بنگلاديش خواته اوښتې دي محفوظ او په خپل خواخه راستنېدل ان پیل کړو د میانمار د امنیتي قواو د بې رحمه ځپلونه وروسته چې ځینې کسان ورته نژادي پاکستاني وایي بنگلاديش ته مهاجر شلو چې په داسې کمپنیو کې اوسیږي چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې ده او حفظ الصحه یې خرابه ده د آسیا اروپا د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه یا آسیم په دغه دوه سیمو کې هیوادونه سره نږدې کوي چې نږدې سیاسي او اقتصادي روابط ولري د اسوسییټیډ پریس خبري اژانس ای پی وای میانمار د روهنګیا مسلمانانو سره له ډېر پخوانه تعویز کوي او تعقیبوي چې دا د غیر انساني اپارټایډ سره برابر دي او د افی بین المللي موسې پرون د سه شنبې په ورځ په یو راپورټ کې وویل هغه روهنګیان چې د پاوز د ځپلو له لاسه تښتېدلي دي که دوی راستانه شي نو د څه سره به مخامخ شي د میانمار مشر آنګ سان سوچی پرون د سه شنبې په ورځ ویلې حکومت به د 1992-93 کال فرموله تعقیب کړي چې د بنگلاديش او میانمار ترمنځ د مهاجرو د بیا ستنېدو موافقه شوې وه چې د نوو مهاجرو د ستونزې په باره کې دوه اړخیزې خبرې کوي د ای پی په قول د عفی بین المللي موسې راپورټ د دوو کالو په مرکو او شواهدو ولاړ دی چې په میانمار کې د روهنګیانو د اوسېدو په باره کې تفصیل پکې ورکړل شوی دی په دولتي ساته ور سره داسې تعویز کېده چې د اپارټایډ سره برابر او قانوني تعریف د بشریت په خلاف جنایت دی. د روهنګیا مسلمانان چې په لسیزو په میانمار کې چې بودستان په کې اکثریت دی د داسې تعویز سره مخامخ دی چې حکومت یې ملاتړ کوي، که څه هم چې د قومي اقلیت غړي لومړی په نسلونو مخکې دغه هیواد ته رسیدلی دی. روهنګیایان په 1928 کال کې له خپلو ټولو حقوقو نه بې برخې شوي وو، ټول حقوق ورنه اخیستل شوي وو او بې له هویت نه وو. دوی په آزاده توګه سفر نه شو کول، د خپلو مذهبي ارزښتونو نه بې برخې شوي وو، د ښوونکو یا ډاکټرانو په حیث یې کار نه شو کولی، او دوی روغتیایي خدمتونو، خوړو یا ښوونې او روزنې ته یې لار نه لرله. د افید بین المللي موسسې په راپورټ کې راغلی دی چې د روهنګیایانو په مقابل کې تعویز په تیرو 15 کالو کې لا نور پسې زیات شوی دی. د بشري حقوقو دغه ډله د 16 کلن عبدالقادر له قوله وای، ما غوښتله چې د سیتوي روغتون ته ولاړ شم مګر اجازه رانکړه شوله. د روغتون کارکوونکو راته وویلې د خپل حفاظت په سبب دغه روغتون ته مه ځه، او وویلې زه باید بنګلادیش ته د علاج لپاره لاړ شم. د څېړنې لپاره د عفی د بین المللي موسسې لوړ رتبه رئیس آنا نستات اولې بین المللي ټولنه دې راویخه شي چې په کلونو د راخین په ایالت کې څه پیښیږي. په داسې حال کې چې پرمختګ د دغې ستونزې د حل یوه مهمه برخه ده، خو دا په یوه طریقه ممکن نه ده، او هغه دا ده چې تعویز همداسې روان وي. نړیواله ټولنه په خاصه توګه مرسته ورکوونکي هیوادونه باید د دې ډاډ ورکړي چې دوی په دغه تاوتریخوالي کې لتاړ نه شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان په ځینو کلو او ښارونو کې ځوانان د ودونو په مراسمو کې د بې ځایه لګښتونو څخه شکایت کوي او وایي چې اکثره ځوانان د واده د مراسمو لپاره مناسب عاید نه لري او په همدې خاطر د واده څخه محروم پاتې کیږي. ځوانان وایي دولت چې څو کاله مخکې په ودونو کې د بې ځایه مصارفو د لګولو دپاره قانون وضع کړی و، هغه باید په عملي ډول تطبیق کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې. په افغانستان کې د ودونو په مراسمو کې ډېرې پیسې لګول کیږي، په همدې خاطر اکثره ځوانان د واده څخه محرومه پاتې کیږي. ځینې ځوانان وایي چې په افغانستان کې د واده مصارف دونه زیات دي چې ځوانان نسي کولی د دې کار تر عهدې ووځي او په دې خاطر مجرد پاتې کیږي. ځوانان وایي دولت چې څو کاله مخکې په ودونو کې د بې ځایه مصارفو د لګولو دپاره قانون وضع کړی و، هغه باید په عملي ډول تطبیق کړي. د بامیان د ولایت یو ځوان حبیب رفیع وایي
ما ته نه زه عروسی هم نه کړم، تصمیم هم برای عروسی نه گرفتیم چون کې مصارفی قضا فکر رسم رواجی کې د اینجا هسته نمیتونیم دیدیم که نمیتونیم که ما عروسی کنیم.
ما تر اوسا وعده ندی کنی او تصمیم هم نلرم، په دې خاطر د واده د مراسمو لګښت ډیر لوړ دی، زه یې نسم سر رسولی، دا کار پر ما ډیر دروند دی. زه د دولت سره کار کوم، میاشتنی معاش مې 10000 افغانۍ دی. د بامیان د ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ولایت څو ورځې مخکې د 18 جوړو ډله ییز واده د بې ځایه لګښتونو د ودونو له وجې جوړ کړی و تر څو د ځوانانو سره مرسته وکړي. د بامیان د ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست سرپرست سید احمد حسین احمد پور وایي
هدف اساسی ما این هست که ما بتانیم با استفاده از فرصت ها اینوی فرهنگ در نهادی نبکنیم تا اینکه ما از مصارف گذاف عروسی رو خواسته باشیم.
در دیکر تخه از مر اصلی هدف دادی چی؟ مر وکا ولیسو دا کورانی و او دوانانو لپاره پدلیز دول و دونه برابر کرو تر تو کورانی یو زای دا و دونه پا مراسمو که برخواه خلیه. د بامیان په ولایت کې یو واده د 300 افغانیو په بدل کې کیږي، خو په هغه واده کې چې ودیش جوړې سره یو ځای سی وي او ډیر شوا د پای ته ورسېدی د خلکو د خوشی سبب هم سو. د ځوانانو په دې واده کې هیڅ مصرف هم نه دی سوی. په دې مراسمو کې یو زوم چې د علي په نامه دی وایي
خانواده عروس توانستیم خودم شخصی با کسب اجازه هم طرفه
زه ډیر بختور وم چې په ډله ییز ډول مې واده ترسره سو او هیڅ مصرف هم ونه سو. دا ودیش جوړه چې ناوی او زوم په یو تالار کې راټول سی او په ډلیز ډول یې واده تر سره سو. د ټولو د پاره د واده لګښت 1,000,000 افغانۍ مصرف سوې. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو.